السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو ویان په افغانستان کې د داعش، القاعده او نورو ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو اندېښنې بې بنسټه وبللې. ذبیح الله مجاهد نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان د بې ثباته ښودلو لپاره باید له هڅو ډډه وشي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دوشنبې په ورځ د چین، ایران او پاکستان استازو په افغانستان کې د داعش، القاعده او پاکستانی طالبانو په څیر د ترهګرو ډلو حضور ګاونډیو هیوادونو او د نړۍ امنیت ته جدي ګواښ وباله. د ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې د داعش شاوخوا 2000 او د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي شاوخوا 6000 وسلوال ډیر دي. ذبیح الله مجاهد وویل چې دا بې ځایه تورونه دي او د هغوی د اثبات لپاره هیڅ راز شواهد نشته. داعش په تیرو څلورو کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی، په افغانستان کې د یو لړ خونړیو پیښو مسؤلیت منلی دی. د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د یو مسافر وړونکي سرویس او بل موټر د ټکر له امله 24 کسان ټپیان شوي دي. دا ټکر تیره شپه د دوشي ولسوالۍ د سنگسلاخ مکتب په سیمه کې وشو. د بغلان د پولیسو قمندانۍ په یو مطبوعاتي اعلامیه کې لیکلي چې دا پېښه هغه وخت رامنځته شوه چې یو بس له پلخمري څخه کابل ته روان وو او له یوې لارۍ موټر سره ولګېد. دا ټکر دوه ورځې وروسته له هغه وشو چې په هرات ولایت کې په یوه ورته پېښه کې 9 کسان مړه شول. د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې په یو ګودام کې 14 لک تر لږه 4 کسان وژلي او تر دیرشو ډېرې ټپیان کړي دي. له لومړۍ 14 وروسته په شاوخوا دوکانونو کې اور ولګېد او د اورلوبو په ګودام کې هم 14 وشوي. پاکستانی چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل چې 4 ټپیان په روغتون کې دننه بستر شوي او د تېرې شپې د 14 له کبله 4 تنو سا ورکړي. تر اوسه د دې 14 علت هم نه دی معلوم. په ایتالیا کې یو اوکراینی د هغو 14 په تور نیول شوی چې په 2022 کال کې ترسره شوی وي او د نورد ستریم ګازو پایپلاینونه یې زیانمن کړي وو. نورد ستریم چې د روسیې ګاز جرمني ته انتقالوي، د روسیې د دولت تر واک لاندې د ګازپروم ملکیت دی او د لویو اروپایي انرژي شرکتونو لخوا په ګډه تمویلیږي. او د ایران فارس خبری آژانس نن خبر ورکړ چې ناپیژنده وسلوالو د ایران په جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان ایالت په ستر ښار ایران شهر کې د پولیسو پر 2 موټرو ډزې وکړې. فارس خبری آژانس په دې پیښه کې د 15 پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړ. دغه آژانس د یو شمېر پولیسو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی، خو د ټپیانو شمېر یې نه دی څرګند کړی. د ایران په سیستان او بلوچستان ایالت کې تر ډېره دا ډول بریدونه سنی، بلوڅ، یاغیان کوي، خو د نننۍ پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. ایران او طالبان په یو پټه استخباراتي معامله کې ایران ته د بریتانیا پخوانی جاسوسان سپاري. دا خبره یوې بریتانوي ورځپاڼې کړې چې د بریتانیا پخوانی افغان کارکوونکي اندېښمن کړي. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو د کډوالو د بیرته ستنولو په بهیر کې ورسره همکاري کړې. پاکستان کې هغه خبریالان هم د اخراج له ګواښ سره مخ دي چې هلته زیږیدلي.
افغانستان ته لیږدول د دغو افغانانو ژوند د ستر ګواښ سره مخ کوي. اقتصادي، اجتماعي، بشري ګواښ بولو موږ.
تورخم کې د ویزو اړتیا او د لاریو لپاره مهالویش سوداګر زیانمن کړي. او اسرائیل خبرداري ورکړي چې حماس باید غوښتنې ومني.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لې راځو. د سر راپور ته برېټانوي ورسپانې ټلګراف راپور ورکړی چې طالبانو د برېټانیا له لوري افشا شوي لست له مخې درې افغانان چې د جاسوسۍ په تور نیول شوي ایران ته سپاري. د ټلګراف د راپور له مخې دا کسان د ایران او طالبانو حکومت ترمنځ د یوې پټې استخباراتي معاملې په اساس ایران ته انتقالیږي. د طالبانو حکومت په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې او نه هم ایران حکومت تر اوسه په دې اړه څه ویلي. خو په ایران او افغانستان کې د برېټانیا افغان پخوانی همکاران په دې مسله اندېښمن دي. بلورته بریتانوی ورسپانو ویلی چې د بریتانیا حکومت هم په همدې مسله کې له طالب چارواکو سره اړیکې نیولې او له هغوی غوښتي چې خپل د بخنې فرمان عملی کړي او د دوی پخوانیو کارکونکو ته زیان ونه رسوي. تفصیل په دې راپور کې.
بریتانوی ورسپانې تلګراف راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت د مرک لیست ایران ته سپارلی او په ټکو یې ټاکل سوي درې افغانان چې طالبانو بریتانیا ته د جاسوسۍ په تور نیولي سپاهي پاسداران ته وسپاري. تلګراف په خپل دې راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د اګست په 21مه یې خپور کړی ویلي د هغه لیست دی چې د 2021 کال د بریتانیا له لوري په تیروتنه کې افشا سوی و او دا درې کسان هم په همدې لیست کې شامل دي. راپور زیاتوي چې دا لیک د ایران او طالبانو ترمنځ د یوې پټې استخباراتي معاملې وروسته سوی چې د هغو کسانو په نیولو کې همکاري وکړي چې په افغانستان کې برټانوي ځواکونو سره کار کړی وي. تلګراف لیکلی چې په دیلیس کې برټانیا ته د ګڼو افغان پناه غوښتونکو نومونه شامل دي چې ډیری پخواني افغان پوځیان، ځانګړي افغان ځواکونه او د برټانیا د اطلاعاتي څانګو همکاران وو. په راپور کې راغلي ایران غواړي دا کسان د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه له لویدیځ سره خبرو کې د دوی د فشار د یوې وسیلې په توګه وکاروي او په ټکو یې په دې مقابل کې طالبان ترې د ایران له لوري د رسمیت پیژندلو تمه لري. د راپور په ټکو برټانوي چارواکو اوس له طالبانو غوښتي چې د عمومي عفو په اړه د خپل فرمان ژمنتیا پوره او درناوی وکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد، مرستیال حمدالله فطرت او د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو مشر حفظیه احمد د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړي او نه هم تر اوسه د تلګراف د دې راپور په اړه د ایران حکومت په رسمي ډول څه ویلي. خو دې راپور هغه افغان پوځیان اندېښمن کړي چې له برېټانیا سره یې کار کړی او اوس په ایران او افغانستان کې میشت دي. په ایران کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو یو پوځي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل شام په افغانستان کې د پولیسو ځانګړو ځواکونو یو پخوانی سرتیری چې د هم د ورته موضوع له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم او د اوسېدو ځای اړوند معلومات خپاره سي. ازادي راډیو ته وویل تلګراف د طالبانو د ځینو لوړپوړو چارواکو په حواله ویلي چې په جاسوسۍ تورن ایران ته سپارل کېدونکي درې کسان د افغانستان په پلازمینه کابل کې ساتل کېږي او تهران ته د لیک لپاره د دوی د کورنیو چارو وزارت تصویب ته پتامه دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. عبدالمتین قانی او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نږدې موده وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي او چاته اجازه نه ورکوي چې دا فرمان تر سوال لاندې راولي. د تلګراف د راپور له مخې ایران ته د شکمنو برټانوي جاسوسانو سپارل د طالبانو د مشرتابه او د ایران د سپاهي پاسداران د څلورو چارواکو ترمنځ د لوړې کچې خبرو اترو وروسته ترسره کیږي چې تیر اونۍ کابل ته د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تنظیم رسمي کولو ته تللي وو. دا په داسې حال کې ده چې تلګراف د روانې زمري میاشتې په 14مه راپور ورکړی و چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو چارواکي په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو د پخواني افغان همکارانو د افشا سوي لوړ د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. په هغه راپور کې راغلي و چې دوی له طالبانو د دغه 15,000 کسانو نوملړ غوښتنه کړې او هڅه کوي چې له مخې د برېټانوي ځواکونو د جاسوسي برخې MI6 جاسوسان تشخیص او تعقیب کړي. تلګراف ویلي چې د دې کسانو نمونه په هغه افشا سوي 15,000 کسیز لیست کې شامل دي چې د افغانانو توضیحات پکې دي او د برېټانیا حکومت ته د پناه لپاره غوښتنلیکونه ورکړي دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د تلګراف په ګډون ځینو برېټانوي رسنیو او چارواکو راپورونه او اندېښنې خبرې کړي چې د دغه لیست له افشا کېدو وروسته ګڼ افغان پوځیان په افغانستان کې د طالبانو له خوا شکنجه، بندیان او ان وژل شوي دي، هغه څه چې طالبانو رد کړي دي.
و موردل چې د بریتانیا ټلګراف ورسپانې ویلي چې ایران او طالبان د یوې پټې استخباراتي معاملې په هڅه کې دي ترڅو ایران ته د بریتانیا پخوانی جاسوسان وسپاري. تر اوسه د طالبانو او د ایران رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. یوازې بریتانیا کې وی رسنۍ ویلي چې د بریتانیا حکومت په دې اړه د طالبانو له حکومت سره تماس نیولی. بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویلي له ایران د افغان کډوالو د ایستلو په پروسه کې د طالبانو حکومت ورسره همکاري کړې او په وینا یې دا کار د طالبانو د حکومت په همغږۍ ترسره شوی.
په داسې حال کې چې ایران کې د افغان کډوالو د نیولو او له دغه هېواد د ایستلو بهیر هم روان دی او یو شمېر یې وایي چې د شړل کېدو له ویرې ان له خپلو کورونو هم نشي وتلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په برخه کې د طالبانو حکومت او ایران ترمنځ یوه هوکړه موجوده ده. عباس عراقچی تازه له ایران دولتي خبري اژانس سره مرکه کې ویلي چې د طالبانو حکومت د افغان غیر قانوني کډوالو د ایستلو په برخه کې له دوی سره همکاري کړې ده.
با بازگشت مهاجرین همکاری های صورت
در کډوالو دستنیدو په موضوع کې همکاری شوه ده. یعنی افغان لوري په دې برخه کې همکاری کړی ده. هغوی له موږ درې غوښتنې درلودې چې معقول هم وي. لومړی دا چې استنیدل دې په ډله ییز ډول نه وي بلکې په تدریجي ډول دې ترسره شي څو هغوی د کله هغه اړ ته ځای پر ځای شي. دوهم دا چې دا بهیر دې په عزت سره ترسره شي چې موږ رعایت کوو. او دریم دا چې د بیرته ستنیدلو پر مهال د دغو کسانو مال ته درناوی وشي.
د یادونه ده چې د طالبان حکومت بیلابیلو چارواکو په څو ځلي د ایران له دولت ورته غوښتنې مطرح کړې دي. خو مخکې له دې یو شمېر کډوال چې له ایران څخه شړل شوي وو ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې د بیرته ستنېدو پر مهال د ایران د پولیسو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي او د خپلو مالونو د لیږد او شخصي معاملو د حل فرصت نه و ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM پنجشنبه د اګست په 1 په خپله ویبپاڼه په خپور کړي راپور کې ویلي چې یوازې د روان کال د اګست په لومړیو 14 ورځو کې 1,95,515 افغان کډوال له ایران څخه ایستل شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې د پنجشنبې په ورځ د اګست په 1 شپږ سوه شپږ دېرش کورنۍ د اسلام قلعه او د نیمروز د ورېښمو له لارې له ایران څخه افغانستان ته راستنې شوي دي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د بې اسناده پناه غوښتونکو د نیولو او ایستلو بهیر له هم روان دی او دوی د شړلو له ویرې ان له خپلو کورونو نشي وتلی. یو له دغو کډوالو چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته یې وویل
ستونزې ډېرې زیاتې دي. هېڅ ځای ته تللی نه شو. دلته په خپلو کورونو کې بندیان یو. په ښار او بازار کې ګرځېدلی نه شو. زموږ حالت ډېر خراب دی.
که څه هم ایران کې د سرشمېرنې پاڼو لرونکو افغان کډوالو لپاره ټاکل شوی ضرب الاجل د جولای په 16 پای ته ورسېد، خو د دغه هېواد او اسرائیلو ترمنځ د جون په 14 له هوایي بریدونو وروسته د افغانانو د ایستلو بهیر په بېساري ډول چټک شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنری UNHCR د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال په لومړیو اوو میاشتو کې 1.5 میلیونه ډېر افغانان له ایران څخه بیرته ستانه کړل شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومینی د اګست په 14 اعلان وکړ چې راتلونکو اوو میاشتو کې به 8 لکه نور افغان کډوال هم له دغه هېواده وشړل شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونو پر هغو خبريالانو هم ژوند تنګ کړی چې کلونه کرونه هلته اوسېدلي فعالیت کړی او هغه کسان چې هلته زیږیدلي دا د هغو افغان کډوالو په ډله کې راځي چې د پی او آر کارتونه لري او موده یې پای ته په رسېدو ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
هر ورځ نوې قانون، نوې پلان، نوې پالیسي جوړیږي د افغانانو لپاره. نو داس خو نه
مسکا صافی وه هغه چې په ژورنالیزم کې ماسټري لري او لتی روش په ګوکلونو راهي سید پاکستان له خیبر پختونخوا ایالت په خور خره لبیلا بیلو رسنیو سره د خبريالې پټوګه کار کوي. د مسکا کورنۍ ډیره په خوا پاکستان ته کډواله شوی د هم غلطه زیګیدلې او د پی او آر په نوم د کډوالۍ کارت لري. مسکا وایي د پاکستان حکومت دا پریکړه چې دوی پایل لدغه هیوا د ووسی ورته ډیره ننګون کده.
زما په سر ګانش مر خبريالانو خبريالانې دي چې په پاکستان کې ژوند کوي کډیر ګټي ککان ګټي خودلته هداقل خپل ژوند چارې سمبال کړي. د پاکستان دا پریکړه زموږ د پاره ډیر زیات ننګون کده. افغانستان ته لیک دیول د دغه افغانانو ژوند د سترګو سره مخ کوي او دا ګواخ موږ یوازې امنیتي ګواخ نه بولو بلکې اقتصادي اجتماعي بشري ګواښ بولو موږ.
د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې میشتو د پیوار کارت لرونکو افغان کډوالو ته اعلان کړی چې د اګست تر اخرې نیټې پورې له دغه هیواده ووځي. میهن جان د پیوار کارت لرونکی بل افغان خبریال دی. د ده کورنۍ هم لسیزه مخکې پاکستان ته کډواله شوی او دی هم په همدغه هیواد کې زیږیدلی دی. میهن جان وایي افغانستان کې په رسنیو بندیزونه دي او اوس چې دوی ته د ستنېدو ویل شوي د خپل راتلونکي په اړه فکر وړی دی.
هلته هم په افغانستان کې بندیزونه لګېدلي په مختلفو میډیا هاوس باندې نو را روان ورځو چې کوم ډېر ځلې په میډیا هاوس باندې نو چې کوم جرنلسټ دی د خپل د را روان ورځو چې کوم ډېر زیات چې کوم دی فکرمند دی وطن.
احسان الله احمد صاحب د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې اوسېږي. دی هم چې د پی او آر کډوالې کارت لري وای هم د هیواد کې زیږیدلی دی او له تیرو څلورو کلونو راهیسې یې له بېلابېلو رسنیو سره کار کړی دی. احسان الله هم وایي نن سبا د پاکستان حکومت دې پرېکړې چې د اګست تر وروستۍ نیټې باید دا هیواد پرېږدي سخت اندېښمن کړی دی.
د پی او آر کارتونو د ایستلو موضوع دا ډیره جدي موضوع ده او ډیر ورسره په رواني لحاظ په تکلیف کې یو. پاکستان حکومت وایي چې موږ افغانان وباسو له پاکستان څخه یا افغانستان کې د رسنیو کار تاسو ته معلوم دی چې محدود دی، د سانسور هغه سره مخ دي مشکلاتو سره، نو دغه مشکلات دي او ګورو چې مخکې به نور څومره زیاتیږي.
دا خبریالان او رسنیز کارکوونکي د پاکستان له حکومت غواړي چې په خپل دې پریکړې سره غور وکړي. دا چې په دغه هیواد کې څومره د پی او آر کارت لرونکي افغان خبریالان او رسنیز کارکوونکي شته کره شمېر نه دی معلوم، خو د دغه کارت لرونکو ټولو افغان کډوالو شمېر 1.4 میلیونه ښودل شوی دی. مخکې تر دې د پی او آر کارت لرونکو یو شمېر افغان هنرمندانو او د بېلابېلو نورو برخو فعالینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او د پاکستان له حکومت یې غوښتي وه حد اقل زیان ګالي او له خطر سره مخ کسان افغانستان ته ستنه نکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر هم د اګست په شپږمه په یو اعلامیه کې د پاکستان له حکومت وغوښتل د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې د اعلامیې په ټکو لا هم ملاتړ ته اړ دي. په ورته وخت کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم په همدې ورځ ویلي وو چې ډله ایزې او عجولانه ستنېدنې د خوندیتوب اړتیاوې زیاتوي او د بې ثباتۍ خطر لري. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د جولای په 28 په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې یوازې د روان زیږدیز کال له پیله د جولای تر 19 نیټې پورې 340,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر و ساعت
وسم ورزو منځنی ختیځ ته اسرائیل فلسطینی وسلواله ډلې ته خبرداري ورکړې چې غوښتنې ومني کنه غزه به یو ځل بیا له خاورو سره خاورې کړي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس وایي که حماس د بې وسلي کولو، د ټولو پاتې ارغمل شویو کسانو خوشي کولو او د اسرائیل په شرایطو د جبهې پای ته رسولو سره موافقه ونه کړي، غزه به له خاورو سره خاورې کړي. اسرائیل کاتس په خواله رسنیو کې د جمعې په ورځ ولیکل که چېرته د حماس تیری کوونکي او وژونکي ډله ژر تر ژره د جګړې د پای ته رسولو لپاره د اسرائیل له شرایطو سره موافقه ونه کړي، د دې ډلې پر مخ به د دوزخ دروازې پرانیستل شي. د اسرائیل دفاع وزیر د غزې دوه ښارونو ته چې مخکې د عملیاتو په ترڅ کې تخریب شوي دي اشاره وکړه او زیاته یې کړه که دوی موافقه ونه کړي د حماس پلازمینه به د رفح او بیت حانون ښارونو په څیر شي. کاتس دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پنجشنبې په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې هغه د غزې په ترانګه کې د ټولو پاتې ارغمل شویو کسانو د خوشي کولو لپاره د سمدستي خبرو اترو وړاندیز کوي. نتنیاهو د پنجشنبې په ورځ په یوه ویډیو بیان کې پرته له دې چې په دې برخه کې نور جزئیات ورکړي وویل چې دوه مسلې، حماس ته ماتې ورکول او د ټولو یرغمل شویو کسانو خوشي کول، سره یو ځای غوټه شوي دي. د اسرائیل دفاع وزارت د دې اونۍ په پیل کې د غزې ښار د نیولو لپاره د شاوخوا 6,000 احتیاطي سرتیرو د جذب غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې خبرداري ورکړې چې د اسرائیل دا پلان به چې په غزه ښار کې خپل پوځي عملیات پراخوي د غزې ترانګې پر وار لمخه ځپل شویو خلکو ناوړه بشري اغېز وشیندي. له څو ورځو راهیسې منځګړي منتظر دي چې د دوی د اوربن وړاندیز ته اسرائیل څه ځواب ورکوي. حماس ډلې د اونۍ په پیل کې له دې وړاندیز سره موافقه وکړه. فلسطیني سرچینو ویلي چې د نوي وړاندیز له مخې به برمته شوي کسان تدریجي خوشي شي، خو اسرائیل ټینګار کوي چې برمته دې یو ځای خوشي شي. په غزه کې د اسرائیل د جګړې د پراخولو او د غزې ښار د نیولو له پلانونو سره د اسرائیل دننه او نړیواله کچه مخالفتونه شوي دي. د فرانسې خبری اژانس په باور د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې پر اسرائیلو د حماس په برید کې چې جګړه ورسره پیل شوه 1219 کسان ووژل شول چې ډیری ملکیان وو، او 251 کسان برمته شول چې 940 یې لا هم په غزه کې دي. د اسرائیل پوځ د برمته شویو کسانو له ډلې تر دې دمه د 28 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د حماس تر واک لاندې غزې ترنګ کې د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې د جګړې له پیله تر اوسه لږ تر لږه 2022 فلسطینیان چې ډیری ملکیان دي د اسرائیلو په بریدونو کې وژل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به اورسته درته په خوست کې د کرکټ د لوبو چې یو سیمایز جام پیل سوی جزئیات درکو. خو اوس راځو دې ته چې تورخم کې د تازه محدودیتونو له کبله د سوداګریزو لاریو تګ راتګ ټاکنی شوی او سوداګري زیانمن کړي دي. دا وروسته تر دې چې دغلته پر افغان لارې چلوونکو ویزې جبر شوي او د لاریو د وختو لپاره ځانګړی مهالویش اعلان شوی دی. پخوا افغان لارې چلوونکو او کلینرانو یې لویزې پرته په یو ځانګړي سند په تورخم تګ راتګ کوو. تفصیل په دې راپور کې.
حاجی بشیر یو افغان سوداګر او د سبزیو صادرونکی دی چې د تورخم له لارې پاکستان ته کرنیز محصولات لکه بانجان، بادرنګ او نور سبزی صادروي. د جمعې په ورځ د اګست په 22مه ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت لخوا د ویزو او پاسپورت پرته د موټر چلوونکو پر تګ راتګ د لګول شویو محدودیتونو له امله تورخم کې افغانستان غاړې ته په تازه میوې او سبزیو بار په لسګونه موټرې بندې پاتې دي چې سوداګرو ته یې ستونزې جوړې کړې دي.
سرشاهی کم څخه تر تورخم پورې موټرونه ولاړ دي چې شاوخوا 250 موټرې دي. یوازنی پلمه د موټر چلوونکو ویزې او پاسپورټونه دي چې په تیرو څو ورځو کې ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي. حتی هغه موټر چلوونکي چې د شپږ میاشتې ویزه هم لري د تیرېدو اجازه نه ورکول کېږي. موږ بادرنګ او بانجانو می صادروو چې یو موټر ته په درې ورځو کې پاکستان ته د اوښتو اجازه ورکول کېږي. کله چې جایداد ته رسیږي هیڅ هم نه پاتې کېږي. موږ له اسلامي امارت غوښتنه کوو چې په جدي توګه په دې مسله کې له پاکستان سره یوې موافقې ته ورسیږي تر څو د خلکو فصلونه له منځه ولاړ نه شي.
رفیع الله یو بل افغان سوداګر چې تازه میوې صادروي هم وایي چې په تیرو څو ورځو کې د میوو د لاریو د ځنډیدو له امله په میلیونونه پاکستاني کلدارې زیان کړی دی. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد هم د افغان میوه او سبزیو صادرونکو ستونزې ومنلې او وی ویل هغه موټرونه چې تازه میوې او سبزی لګدوي باید له کوم خنډ پرته ورته د تیرېدو اجازه ورکړل سي.
شکایت تاجرای میوه او سبزی کې د دې فصل صادرات میوه باید بلاریای زناک هست میدونه وقفه در تورخم باید عبور کنه. د میوه او سبزی او سوداګرو شکایت چې د دوی لارې باید د میوه او سبزی او د صادراتو په دې موسم کې پرته له کوم خنډ تیری شي د دوی قانوني او مشروع غوښتنه ده. که میوه او سبزی په خپل وخت تیری نشي او بازار ته ونه رسیږي نو خرابیږي او سوداګر به زیان سره مخ شي. د تورخم په هغه غاړه کې د ګمرک چارواکو لخوا د موټرو چک او تفتیش ډیر وخت نیسي.
د یادونې ده چې مخکې د افغانستان د سوداګریزو موټرو چلوونکو او د هغوی مرستیالان د تات سند پر بنسټ لویزو او پاسپورتونو پرته د افغانستان او پاکستان ترمنځ سفر کاوه. خو د روان کال د اګست له لومړۍ نیټې راهیسې پاکستان د افغان سوداګرو موټر چلوونکو او د هغوی مرستیالانو ته د پاسپورتونو او ویزې د لودل جبري وګرځول. د سوداګریزو موټرو یو شمېر چلوونکي او د هغوی مرستیالانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د ویزو ترلاسه کولو په بهیر کې له ستونزې سره مخ دي او باید د پخوا په څیر د تات سند سند پر بنسټ د سفر کولو اجازه ورکړل سي. که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت مسله تل له ننګونو سره مخ وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې پر سوداګرۍ منفي اغیز کړی، خو د طالبانو د حکومت د سند او سوداګرۍ وزارت په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د خصوصي سکتور سره په مشوره یې له دې لارې د میوو، سبزیو او نورو صادراتي توکو د صادراتو لپاره ځانګړي ساعتونه ټاکلي دي. دغه وزارت پنجشنبه په ورځ د اګست په 21 په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د تازه میوو او سبزیو د صادراتو لپاره په ورځ کې 14 ساعته او د نورو صادراتي توکو لپاره 10 ساعته ځانګړي سوي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې دا پریکړه یوازې د تازه میوو او سبزیو په موسم کې د اعتبار وړ ده او د صادراتو د اسانتیا او د کرنیزو محصولاتو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره سوي ده. که څه هم د افغانستان د تازه میوو او سبزیو سوداګر د دې اقدام هرکلی کوي، خو کافي نه بولي او وایي چې لګول سوي زماني محدودیتونه باید کم سي او د دوی د صادراتو لپاره باید اوږده موده په پام کې ونیول سي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ دی ک چیرته انټرنیټ کاروي زموږ ویب پاڼه تاسو ور ښکاره کوي. هلته د ورځې تازه راپورونه او خبرونه شته. ازادي رادیو ټکی کامې آدرس دی. د خبری مجلې روسي راپور اخلو هغه دا چې په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا ځایي 500 اوریزې لوبې پیل شوي چې ګڼو مینوالو هلته ورغلي او دا لوبې نږدې ننداره کوي. نجیب الله الخیل پرې دا راپور رالیږلی.
د اګست په 16 په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د لسی 500 اوریزې لوبو اتم پړاو پیل شو. په دې سیالیو کې د افغانستان د زونونو په کچه 500 لوبډلو مس عینک، سپینغر، بندی امیر، آمو او بوست لوبډلو ګډون کړی دی. د لوبو په اوله ورځ سپینغر او آمو لوبډلو په خپلو کې سیالۍ وکړې چې یادې لوبې د 1 شپېته منډو په توپیر د سپینغر لوبډلې په ګټه پای ته ورسېدې. د کرکټ کتونکو دا لوبې په دې ښه وبللې چې دواړه لوبډلې وتوانېدي سلیزي او نیمه سلیزي ترسره کړي. د سپینغر زون لپاره جاوید احمدزی، سهیل زرمتای او بهیرشاه محبوب په توپوهنه کې ښه وځلېدل. د آمو لوبډلې لخوا هم ملک او سمیالله شینواري ښه توپوهنه وکړه، خو نور توپوهونکي ونه توانېدل چې په دې هدف پسې ولاړ شي او بالاخره یې لوبه وبایلله. د چهارشنبه ورځې ناوخته د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات د تیرو پړاوونو د لوبو سره د دې لوبو د توپیرونو په اړه مشاور راډیو ته وویل:
فکر کوم په لیست سیالۍ به لومړی ځل وي چې په خوست کې ترسره کیږي. له دې مخکې زرغون جام او فرست کلاس ترسره شوی. تفاوت یې په دې کې هم دی چې په داسې میدان کې ترسره کیږي چې په هغه میدان کې د پخوا په پرتله اسانتیاوې زیاتې شوې دي. یو بل تفاوت یې دا دی چې په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې د ډومیسټیک په هر ایونت کې ډېر لوړ شمېر ځوانانو ته فرصتونه برابر شو، هغوی لوبیږي او څومره چې ترې هیلې دي هماغسې هغه ځوانان ښه لوبیږي، هم ښه پرفارمنس هم کوي، که په توپچونه کې، که توپوهنه کې.
د اول ورځې په لوبو کې بهیرشاه محبوب د خپل لوبډلې په ګټه تر سلو ډېرې منډې جوړې کړې. نوموړي وویل:
لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله چې زه خپل دا ټول دینیز کرکټ د ملګرو ته ورکوم، دا کوم چې اوپنرانو، خو د دې نه علاوه ما الحمدلله د الله په فضل سره ما ډېر کار کړی. او لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومات دي، زموږ اساس د افغانستان کرکټ ورځ په ترقی روان دی او ټول هغه لوبغاړي په دنیا کې ځلیږي د چا چې ښه کرکټ او خاورې سره لوبه کوي. نو د هغه مطابق دا یو کال کېږي لکه خپل خواري کوم او انشاءالله کوشش کوم چې آینده کې خیلی لوبې ترسره کړم. مار وخم دا کوشش چې داسې لوبې ترسره کړم چې ټیم ته مې ګټه ورسیږي، او په هغه کې الحمدلله دغه د اول ځل کامیاب شوم. پکې
سپینغر لوبډلې ته د لوبو په اوله ورځ قیس احمد څلور مهمې وکټې واخیستې چې په نتیجه کې مقابل لوبډله ونه توانېده تر څو ځانونه هدف ته ورسوي.
او په نړیوال ډګر کې موږ چې لوبیږو همیشه د غټ غټ پلیرانو سره کینو، حتی په خپل کرکټ، د افغانستان په کرکټ، د افغانستان په پلیرانو سره غږیږو. دغه کوم مشورې، کوم ایکسپیرینس چې موږ سره شیر کوي، نو هغه ایکسپیرینس موږ یانګستر سره شیر کوو. اوس کوم نوي ځوانان راغلي، د دې لپاره دا ښه اپورچونټي ده چې موږ د دې سره پویلین شیر کوو، خپل ایکسپیرینس ورسره شیر کوو. سپینران سره خپل ورایټیانی ورته خایو، او که بیټسمنان سینیئر بیټسمنان موږ سره یې خپل هغه بیټینګ ورته خایي. نو هغه
ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا په خوست کې د لسټ 500 ورځو سیالیو د لوبو په لړۍ کې به نن پنجشنبه د اګست 21 مس عینک د بوست لوبډلې سره لوبې وکړي. د کرکټ بورډ استازو هیله وښوده چې د مس عینک لوبډلې د لوبو د لیدلو لپاره به د خوست د رحمت ولی مسرور لوبغالي ته په ډېر شمېر کې ننداره چا.